السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې خزینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق وایي د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خواشینوونکي دي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبه په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه وویل دوه له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به اسانه نه وي خو باید و ازمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوې. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د غاز نلیکه ده چې کلونه مخکې طرحه جوړه شوې او د ترکمنستان طبیعي غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرحې ملاتړ کړی. اورزولا باندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دا ملاتړ کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غراز اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په بابې ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي ښارګوټي تر نیولو وروسته د دې افراطی ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي ښارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوي. خو په دې خارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 1100 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکلري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه موله ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو
در دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې ښځینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، د سرمنشي مرستیاله امنه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه همداراز ویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوي په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوي کابل ته روانېدو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرحان حق همداراز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او مؤسسو دا موافقه هم کړې ده چې په مارچ میاشت کې با په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 24مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو کار غیر شرعي وبله او بندیز پرې ولګاو. که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3.5 میلیون بے ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ډیر خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړ کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، ازادي راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډېره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته وویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بېوزله کورنیو سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنیو سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
ها روستیو کې د هوا درجه منفی شل سانتی ګریډ تر رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوی چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسرو د بچ کېدو لپاره ویده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستې وکړي. هرې کورنۍ ته د سون تو کې رانیول لپاره نقدې مرستې او تاوده کالي، استراری خیمه، بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر شپاړس تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 40000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونو اوړي.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو حملې کړي. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژویو له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولی دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران شاوخوا 60 کاله عمر لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یادو لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپي هم مړ کړې کوم چې دوی د خپلو څاریو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر 3 بجو پر رالوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه داسې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو 3 دانې مرداري کړي وې، 15 دانې مالالې کړې او 15 دانې کورپه ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکي دي او د ده پر پسونو او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اتیاو پورې پسونه او میږي د شپې لخوا لیوانو مړې کړې او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه وډاله لیوان معلوم نه دي، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې له مخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې 1 بجې، 2 بجې، 12 بجې په دا خوا شا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو 1.5 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله څاروي لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سخت یې ویرولي دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلي دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لېږدول سوو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او دغه راز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمه ییز مسؤلین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږي او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې یې مړې کړي دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمه ییز ځایي طالب واکمن مسؤلین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرمشانو د مخنیوي په هدف شپنۍ ګزمې هم زیاتې کړې دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته د شپې لیزري وسلې هم په واک کې ورکړي تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجله شیبه وروسته پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه کړې چې د اوکراین وګړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د اوکراین د ولسمشر میرمنې هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د موضوع نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمنی د حکومت د حقوقو مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پیل کې اعلان کړی دی. زیلینسکی پرون په ویډیویي تماس کې د جرمنی د ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالی او بشري پرستی برابري کړی دی. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیاست سره د جګړې د لومړی کرښې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یوې غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلی دی. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړه وي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه
For almost one year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 28مې پر هغه برخلیک ټاکونکي سهار ډیر اټکل وکړ چې کیف په څو ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکراین د وګړو فزیکی زړورتیا او روحیه په پام کې نه ونیولې.
له بل خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زیلینسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یوې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکم وړاندې پوخ پرونه کې
رسنۍ د سترګو د عینکو حیثیت لري. دا د ړانده د لکړې حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یوه چاپي رسنۍ پاتې ده، نوري بندې شوې. په دې خپرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شعر په اړه در سره شریکو.
نو شعر څخه موږ توقع هم دا وسی دي موږ احساسات وروزی، موږ شعر د دې لپاره نه وایسي، موږ پوهه او معلومات زیات کړي.
شعر هم لرو.
د کلي خلک سترګې نه جنګوي، د ښار په سترګو کې آشنا نشته.
کیسه لرو.
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې
پر همدې کیسه نقد هم اوریدلی شي.
دغه کیسه چې وګورم ټول د تاریخ کیسه ده، تور پیغام ده، دغه ژوند چې ده
او دا به هم واوري.
په دې اړه خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کیږي یو شمېر لیکوالو دا تکل کړی دی. فرید سیال راپور لري.
د خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پاچا خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبي بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې، فکر او ژوند په اړه مختلف مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان نیراله فلسفه پکې څرګنده شوې ده. د پاچا خان سنتي هڅې، عدم تشدد، فلسفي اړوند څوکو مبارزه، دغه شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم، ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه، د خدای خدمتګاران تحریک، د پاچا خان ونډه په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي، یا هم کورنۍ شاعري کړې ده، لیکنې کړې دي، دا پکې راسپړل شوې دي. او کتاب په ټوله کې لکه د زنځیر کړې غونډه ډېر ښه اوبتل شوې ده، چې د پاشا خان له پای څخه تر پایه پورې کوم مبارزه چې ده راپل کړې وه، د پښتون تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډېرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي، خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاشا خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بس سپارښتنه نکوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د 12 او 14 ځوانانو مقالې هم خپرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړې ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وی دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان و، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې د ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د 10 کسانو ترمنځ 14 البته 18 مقالې راخیستې دي چې 14 ځوان لیکوالان او 12 هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې په لسګونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپې دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم 1400 په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې 1.5 کال را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي ونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوعي افغان په نامه خپریږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې 4 چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبې په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولی بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلي. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کوي، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لورې به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نورو موضوعاتو په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خپرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چي دي او نامعلوم کم بهیر چي دي پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنوي د اوسني حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعه او رسپانې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنوي لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډېری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته زموږ تر اوسه پورې هغه سواد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړې حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا ده، و ما پنځه کوي د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي د خلکو شي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایل سنجي اسلامي مرد پرته اکثر اسلامي مرد د خاصه هیڅ یوه رسنۍ تړل شوې نه ده. تاسو یادونه وکړه دغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وې یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وې، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي، او په دې برخه کې د اسلامي مرته خاص هیڅ ډول یو قیودات او شرایطو شان نشته چې هغه دې باعث وګرځي چې دوی خپل فعالیت ونه کړي، یا نورې رسنۍ تاسیسېږي نو هغو په برخه کې هم هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وای د دوی د څېړنو له مخې په تیرې و کال کې د بیلابیلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې سوې، او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
حمیم جلال زای له شاوخوا شل کلونو رئیس شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو، چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 400 اتا ته مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنې شاعری کې مو له پایله تر پایه څه تغییر راغلی دی؟
په شعر کې خو طبیعي خبره ده، تغییر راځي. د وخت په تیریدو سره پکې تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغییر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغییر باندې پوهیږم، او لوی تغییر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغییر کړی، او ما ځاني تجربو به هم تغییر کړی، او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی، او همدا اوس چې زه یې لیکم کوشش مې دا وي، بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي، او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کېږي او شعر کېدل ممکن وي، هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومی حالات څخه اوس ټول له چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي، او زه فکر کوم همدغه تغییر ده، او ما خپل همدغه تغییر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وی هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دی چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی، خو د ډیرو نقدانو په باور په کمو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی. څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د زبې په قالب کې ځای ول او زبه ورته پیدا کول، دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل، او ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن د یو شی ته پیدا شي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی، هر څوک ورڅخه خپل تجربه خپل اخیستنه لري. ما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا زبه هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې له خپلو د انسان له ټولنیز بنسټیز احساسونه چې بولي، لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې، که مثلا داسې کوم یو بیان کې له عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي وي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې زبه یې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه هغه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي. یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال زی صاحب، تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردېدای شي او نه مطلب سړی تاییدولی شي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسائلو له خاطر څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلی. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی. داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله هم نه دي سوي. که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي، او داسې یو احساس به لرم سي هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري، شعر فکر کوم هغه شریعت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوت لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بېرته دواړه ارام سي. دا سمه خبره ده. زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي، زه تر دې حده ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې، عادي الفاظو، عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که یې په عادي حالت کې وکار وښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي، ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه؟ ستا لسکڼي سکڼي ماښامه لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه؟ دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د طغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای، ښایي او د سټیج په سر یې ویلي وای، ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي. نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي، او هماغه شعر ده. او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی. نو که یوازې خیال پکې وي، له لفظي اړخه نیمګړی نه شو؟ جلال زی صاحب،
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناوو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي، دا یوه مسله ده. او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي، دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې موږ احساسات وروزي، موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نسو ویلی، او دلیل یې هم دا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نسي کولی چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو د بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازي به راته سخته وي، که خیال پردازي هم وکړو اغېزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زاړي نو لوستونکی به وښي ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده، نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایست ته خپه کېږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایست ته خپه کېږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، لکه دود چې له لمبې نه پورته کېږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، لکه پاڼې د چنار چې را رژېږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه، ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیوي مجله کې له دې شاعرانه فضا سره تمکی شو. نعیمې غني خپل یو شعر پر دې خپرونې لاورولی، له دوی څخه اورو.
د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخخې څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوه پلاس د پلار لکوره وزي، دیوه پلاس د پلار لکوره وزي، خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یو مهاجر مرغی، پردی اسمان یو مهاجر مرغی، زای دزال او پناه نشته، زای دزال او پناه نشته.
نیما غنی و چخپل شیر دکل مکاوه.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې کانه کې وړاندې د بابیړي د دود پاړه اورېدل شي. خدا شیبه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدل شي.
دنګ سړی توره اوږده کورته اغوستې وه، په ښي لاس کې خپل نهه کلن زوی لګوتې نیولې وه او په چپ کې سګرټ چټک روان و. یو زوړ پل ته ورسېدل، بد بوی په سپږمو ننوت. هلک پخه نیولی شو، سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو، څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیری سیری جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ. راځه، هلک له فکره راووت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه، دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو، نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل، دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راویست. دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواوو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و. رښتیا هم دوزخ و. لالا، دوی خو به په هغې دنیا جنتیان وي که نه؟ پلار یې وویل، په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شوو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوي وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان، ارواپوهان وایي، ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار و مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلرونو په څیر جامې خوښوي او کنچلۍ وي، د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدئ. عطاالله جان ځواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ، سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ، سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ. دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه، سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خدا د کرکټر پیژندلو دپاره ما راوست که نه. مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی، دنګ سړی دی که نه؟
وبخښئ، که ټیټ وای آی بي څو
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا مېزدېواله چې دی، دا د خبرو دپاره یو ښه وخت دی محاورې دپاره.
که بېرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ؟ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند را کړه چې مطلب د دروازې څخه راپورې وځي نو سر ټیټ کړي که نه. نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی.
خودلتا ما اضافگی جملوں نا لینڈ شارٹ کٹ میں ولیک چے دان کنا مطلب وګت سړی
بل ټکی تک راشم د نقل اصول سره سم پکې سو کې ل صفات سره احتیاط کار دی تاسو لیکلی دی چې د سړی کورتی تور و ولی مون دی لیکلی چې کورتی سپینه و
تور کورتی چې دا د خپل دی یو تری تر مطلب دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څه ده مطلب ټول یو تور پیغام دی دا ژوند چې دا د پولاند او د خلکو دام تور دی
کنه دا دقیق جواب دی ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړي د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکې درک کړي فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولای ولې په چپ لاس نه
خلاص او چپ لاس به پسته وایم نو ما څخه یو ملګری بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخ کلن دی نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه ماشوم چې کله تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لس کلنۍ کنه نو دغه نه کلنۍ منځنی عمر دی او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنه کوي چې ډېرې عجیبه پوښتنې دي نو دا مې دې د خاطر ورکړه
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري او تر وکلنی راټیټ بیخي سلو پسلو کې د پلورونو او د میاندو لار تعقیبوي هغه چې څه وایي په هغه کې ناونو نه راباسي لیکن کدی بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ورکړی دی
موږ د ټولنې د نظر نه که وګورم دغه چپ او ښي دغه ډېرې یادېږي که نه مطلب په چپ لاس ډوډۍ مه خورئ دا مه کوه دا مه کوه نو اصله خبره دا ده چې دا سرګټ هم داسې یو ښه شی نه دی نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي
دا خبره مو هم سمه ده تاسو پل زوړ یاد کړی دی مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی همداسې ده
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي نو دلته ما د پولیسو سختنه موانه غس خو د کیسه سره مې خو د خلکو ته د پولیسو سخته غوندي یو ځای معلوم کوم یو ځای پولیسو سخته پوری مربوط نشي بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولی یا نور پولی نه کنه تم یو
یعنی هر چیرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او د امده سیوی زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي تاسو دلته لیکلی دی چې بد بوی ته فکر کوم دا ښه ګام دی خو د شامه هیڅ تشبیه ډېر کله سخت وي یو نیم ځل ممکنه ده که تاسو عطاالله جان ځواب که چېرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بوی ته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه ډېر به د لوستونکي ذهن ته دا تصویر نه و پرېوته
بالکل د مثال سره دغه بوی واضح کول دا ښه راځي خو اصله خبره دا ده چې زه کله زه پلو سوخته سره نږدې کوټه سنګي کې اوسم نو زه چې کله دې پل سره تیریږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې د هغې بوی تزه هیڅ رقم مثال نشم راوړی نو دومره به ووایم چې بد بوی
د نقد له اصولو سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغومره د لوستونکي زړه ته لویږي په همدې برخه کې دا تصویر چې د ځینو ویښته ببر وو او د ځینو جامې څیرې وې ګرځېدل دا ښکلی تصویر دی د لوستونکي سترګو ته درېږي دا تصویر تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلی دی چې هلک د پلار په خبره حیرانه شو دا حیرانی همغه د ښکاره کولو او ویلو خبره ده د کره کتونکو په وینا بهتره ده چې ښکاره شي یو شی مثلا ولیکي خوله خلاصه پاتې شوه یا خو د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیوله څه فکر کوي
بله بله بالکل ښه خبره مو کړې ښه خبرې مو کړې نو خبره ده یو نظر زم لرم دلته چې په دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو نو ډېرې دي که نه مطلب ما هم مقالې په کې راوستې دي هم مې ژوندۍ کیسه ورکړې تشریح کړې مې دا که نه خو نه یم توانېدلی چې هر څه منظر کشي کړم
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه د افغانستان د مشرانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده تاسو کیسې ته که بېرته راوګرځم د پلار له خولې د سګرټ د لوګي وتل بیا ډېر دقیق تصویر ده د لوستونکو سترګو ته درېږي خو لږ مخکې تاسو لیکلی دی چې هلک ډار شوی و دا ډار هم تصویري پکار دی مثلا که چېرته وایي سترګې راووتې رډې رډې راوختلې فرزند کنه دا هم عینن لکه دی اغه مخکینی چې خله خلاصه پات شو یعنی د حیران پوزای او د ډار پوزای باندې توضیح شاید په کیسه کې ممکن وي په مجموع کې عطا الله جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په څیر د وینا او ښکار کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده څنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ترازو تاسو سره موافق یاست
تاسو ډیر مهمو مسایلو ته یې ما پام کړ
یعنی دا کیسه که چېرته تاسو اوس بیا لیکئ فکر کوي چې دغه د وینا او ښکار کولو ستونزه تاسو په ډیرو کیسو کې د افغانانو لیدلی وي چې دغه مشکل لرو دا مشکل حل کېدل غواړي اما ستاسو د دې کیسې ډیر عالي پیغام وو زموږ ډیرې کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي
بالکل که دغه نقد مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړو یا ډار پر ځای کنه اصل خبره دا ده چې مونږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي نو دغه څه چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې ډېره مننه په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم ګډون را سره وکړ نقد حاضرېدل په خپل ډیر جرأت غواړي ډیره مننه کور ودان
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافي کې ژوند کوي که غواړي که نه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي ستر ارواپوه کارل گوستاو یونګ وایي چې ښایي حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبوره شي چې بدلون پکې راولي دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانبو خبروي په غزنی کې د بابیړی دود شته بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یوه بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي دغه دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته یو شمېر کسان چې له بابیړی سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده بابیړی خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له د خپلې لور سره ظلم ده هم له د دوستي تر منځ مقصد دا شی راولي سي ټول عمر یې هغه له یادنه سره وځي
د غزني قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی نوموړی وایي خسرې لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته وجه یې هم بابیړی دی
بیا مو زال جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه غرنی راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو نو اوس هم د هغې دوستي خوند یعنې په 28 کاله وتلي دي په دا 28 کاله کې اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه نور هم دا د دوستي دای مجلس و تګ راتګ اوس هم نست
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده سوی بلکې په سیمه کې رواج لاره خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښه پایلې به ولري
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر څه به لږ له خدا ډارېدو یا به شرمېدو هغو بیا نه کاوه
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادوي چې پلار ما به بیړی کړی
اوس خو نو وخت وتلی دی اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډېر دغه فشار وپي مقصد د خواش او خسر له خوا دغه فشار وپي مقصد د ما د ورونو له خوا په خود یې ما له خوا چې ورونه موږ یې در به در کړو دا اوس دوستي وکړه دښمني وکړه
ډیری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړي په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته را رسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوي وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړه او ته بابیړي ناوې یې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتي باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي دې کېده سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولای او ښه دوستي پاتې سوي وای هغه دوستي بیا خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکه دودای. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به لا زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره و تر بل خبرونه زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم شدی وي.
د هوا مرغانو وورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوه ما جانان پر کوټا سداسي دا دنیا گاټا سداسي دا دنیا گاټا بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سوچ کرای چې راشکان سینا ما گرنج دل چایې نا نارے باہر دائیں پائل منت کی ماں جانا
Oh.